وخت په افغانستان کې د مازدیګر شپږ بجې شوې. ازادي راډیو په دې وروستۍ نیم ساعته پښتو خبري مجله کې موزه نوري اس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې ډیری مطالب کابل کې د ایران د سفیر د وروستیو څرګندونو عکس العملونو ته ځانګړي شوي دي، او رچې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ایران د سفیر وروستۍ څرګندونې د ډیپلوماتیکو نورمونو خلاف وبلل. سیاسي چارو کارپوهان وایي دا د افغانستان په کورنیو چارو کې څرګنده لاسوهنه ده. خبرونه بشپړه معرفي وکم. خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. دا خبرونه جنقه ال کوزی راټول کړی او اوروي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د امریکا او افغانستان ترمنځ ستراتیژیک تړون په وړاندې د ایران دریځ ناسم دی. د پوهنې وزارت د پکتیکا د پوهنې د ریاست د 50 کارکوونکو وژنه غندلې. ولسي جرګې عمومي غونډې ته د دفاع او کورنیو چارو او مالي وزیران د شیکاګو د کانفرنس د تیاریو په اړه ورغوښتي ول. د روسیې او مسافرونکو الوتکه له رادار څخه لرې شوې ده، او په سوریه کې د ملګرو ملتونو د څارنې د ماموریت د موټرو کاروان په سړک کې د ښخ شوي ماین له چاودنې څخه بچ شو. پوره خبرونه اورئ. لومړی د افغانستان کورنی خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د امریکا او افغانستان ترمنځ ستراتیژیک سند په وړاندې د ایران او په کابل کې د دې هیواد د سفیر دریځ ناسم دی. دغه وزارت سیاسي معین جاوید لودین نن د ولسي جرګې عمومي غونډې ته وویل د دې سند په اړه د ایران د سفیر څرګندونې له ډیپلوماتیک عرف سره په ټکر کې دي. د ایران سفیر د ډیپلوماتیکو اصولو ته له پاملرنې پرته په دې برخه کې خپل دریځ څرګندوي. دا مسله باید نوره تکرار نه شي، او په دې اړه موږ دوی ته ښکاره پیغام ورکړی دی. په کابل کې د ایران سفیر ابوالفضل زهروان په دې وروستیو کې د مشرانو جرګې مشر ته ویلي و که چیرې ملي شورا له امریکا سره ستراتیژیک سند لاسلیک کړي، نو دوی به ټول افغان کډوال له ایران وباسي. د خوست سیمه ییزو چارواکو او زیات شمېر مشرانو په یوې غونډې کې د ایران د سفیر روسیې څرګندونې وغندلې، او غوښتنه یې وکړه چې د ایران حکومت باید له افغانستان څخه بخښنه وغواړي. د خوست والي جبار نعیمي وویل ایران باید له افغانستان سره د یو ښه ګاونډي په توګه اړیکې وپالي او په داسې کارونو لاس پورې نه کړي چې د هېواد ملي ګټو او ملي حاکمیت ته زیان ورسوي. د حاجي سخی جان سرحدي په نامه د غونډې یو ویناوال وویل د ایران سفیر ابوالفضل زهروان باید د خپلو غیر قانوني خبرو په اړه د افغان حکومت لخوا احضار شي. د افغانستان د پوهنې وزارت د پکتیکا د پوهنې ریاست د 50 کارکوونکو وژل کېدل او د شپږ نورو ټپي کېدل غندلي، او دغه ولایت له امنیتي چارواکو څخه غوښتي چې د پیښې عاملین ونیسي. د پوهنې وزارت لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي افغانستان هغه وخت په خپلو پښو درېدای شي چې ټول اوسېدونکي د ښوونې او روزنې پیاوړي کېدو ته پام وکړي او د دې برخې کارکوونکي امنیت ولري. تېره ورځ د پکتیکا د پوهنې مسؤلینو د ارګون ولسوالۍ له ښوونځیو څخه لیدنه کوله چې د سپرلۍ په موټرې وسلوالو کسانو حمله وکړه. د افغانستان ولسي جرګې نن خپلې عمومي غونډې ته د دفاع، کورنیو چارو او مالي وزیرانو ورغوښتي ول تر څو د شیکاګو د کانفرنس د تیاریو په اړه وضاحت ورکړي. د ولسي جرګې غړو د شیکاګو کانفرنس د افغانستان د راتلونکي لپاره یو ښه چانس وباله، او له یادو وزیرانو یې وغوښتل چې دغه کانفرنس ته له یوې هر اړخیزې طرحې سره ولاړ شي. د دفاع وزیر جنرال عبدالرحیم وردګ وکیلانو ته په خبرو کې ویل په شیکاګو کانفرنس کې به اویا هیوادونه د لسو کلونو لپاره له افغانستان څخه خپل مستقیم ملاتړ اعلان کړي. خبرونه آزادي راډیو اوري. د روسیې یو مسافرونکو الوتکه نن د اندونیزیا د مرکز جاګارتا په جنوب کې د رادار له پردې څخه لاړه کښوه. د الوتکه د سخوی سل ډوله وه، او د سلو کسانو د انتقال ظرفیت درلود. اندونیزیایي چارواکي وایي په الوتکه کې شپږ څلوېښت کسان سپاره ول. راپورونه وایي په سوریه کې د ملګرو ملتونو د څارنې د ماموریت د موټرو کاروان په سړک کې د ښخ شوي ماین له چاودنې څخه بچ شو. بام د چهارشنبې په ورځ د سوریې یو پوځي کاروان ته نږدې وچاودېده. له چاودنې څخه څو شېبې مخکې د ملګرو ملتونو د څارنې د ماموریت یو کاروان چې د دې ماموریت مشر جنرال رابرټ موټ هم پکې و د پیښې له ځایه تېر شو. اسوشیټډ پرس اژانس وایي دا چاودنه د درا خار بهر شوې، او د سوریې شپږ عسکر پکې ټپیان شوي دي. راپورونه وایي په فلیپین کې د جامو په یوې مغازې کې د اور د لګېدو له وجې ولس کسان مړه شوي دي. چارواکي وایي د بوتوان ښار د دې پیښې د قربانیانو زیات شمېر هغه ښځینه کارګرې دي چې په ودانۍ کې بېدې وې. اور سهار وختي ولګېد، او یوازې دریو کسان وکړه شول چې د ودانۍ له دوهم پوړ څخه ځانونه وغورځوي او ژوندي پاتې شي. روسیا او د پخواني شوروي اتحاد نورو هیوادونو د دوهم نړیوال جنگ د ختمېدو وشپېتمه کلیزه په پوځي پریډونو او خوښۍ سره ولمانځله. په روسیې کې د چهارشنبې په ورځ پر نازیانو باندې د بری کلیزه د مسکو په سره میدان کې په سترو پوځي مراسمو سره ولمانځل شوه. په مسکو کې سهار له سخت ورخت وروسته د روسیې هوایي ځواک ومنله چې جټ الوتکو یې له فضا څخه د ورېځو د لرې کولو الوتنې وکړې. په مسکو کې د سترو پوځي مراسمو لپاره له اسمان څخه د ورېځو لرې کول یو عادي عمل دی. د مسکو د بری د ورځې له لمانځه له مخکې پولیسو د چهارشنبې په ورځ د مظاهره کوونکو د مشر الکسی ناوالنی په ګډون د پوتین ضد یو شمېر مظاهره کوونکي ونیول. د مسکو پولیس وایي د یکشنبې له ورځې راهیسې شاوخوا 250 تنه مظاهره کوونکي نیولي دي. په دې ورځ ولادیمیر پوتین د دریم ځل لپاره د روسیې د جمهور رئیس پر څوکۍ کار پیل کړ او زیات شمېر کسان د هغه د واکمنۍ پر ضد مظاهرې کوي. او اوه تنه تاجکستانیان چې په پخو باندې مکې معظمې ته د تلو نیت کړی نن د خپل سفر په لومړي قدم کې افغانستان ته داخل شول. دا کسان به د افغانستان او پاکستان په ګډون د څلور هیوادونو له لارې 4600 کیلومتره واټن ووهي. دا اوه تنه تاجکستانیان چې د 60 کلونو په عمر دی وای زیاتې پیسې او روغتیایي بیمه نه لري او د سفر پر لار به په جوماتونو کې دمه کیږي. ټاکل شوی چې دا کسان به د اکتوبر میاشت کې د حج د مراسمو پر مهال مکې معظمې ته ورسیږي. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
ازادي رادیو اوري د افغانستان بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د ایران د سفیر وروستۍ څرګندونې د ډیپلوماتیکو نورمونو خلاف وبللې.
سفیر ایران بدون مراعات نرم های دیپلماتیک موضع گیری میکنه و باید تکرار نکنه و این پیام موازی برای جنا دادیم.
د سیاسي چارو کارپوهان د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیک سند په اړه د ایران د سفیر څرګندونې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه بولي او له هېواد د هغې د ایستلو غوښتنه کوي.
که چیرې ایرانی مشران غواړي خپل اندېښنې او تشویشونه د افغانستان د مشرانو سره مطرح کړي، دا یو مشروع خبره نه ده چې شورا ته ولاړ سي او شورا ته ووایي چې دا شی تاسې مه تصویبوئ. دا نامشروع خبره ده، دا غلطه خبره.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي هیله من دی چې په شیکاګو کې د ناتو په سرمشریزه کې به له 2014 میلادي کال وروسته د افغانستان له امنیتي ځواکونو د تامین لپاره نړیوال د لسو کلو په مخه د کال څه باندې $4 میلیارد مرستې وکړي. دغه راز پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه لرو. د اورېدو لپاره د خپرونې تر پایه راسره ملګرتیا وکړئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له امریکا سره د ستراتیژیک تړون په اړه د ایران اندېښنې بې ځایه وبللې او ویل چې د دې سند له لاسلیک مخکې له تهران سره په دې اړه سلا مشورې شوې وې. د دې وزارت مرستیال جاوید لودین نن د ولسي جرګې غونډې ته په دې اړه تفصیلي معلومات وړاندې کړل. د په کابل کې د ایران د سفیر وروستۍ څرګندونې هم ډیپلوماتیک عرف خلاف وبللې او ویل چې د افغانستان په څېر ګاونډي هیوادونه هم باید خپل اخلاقي مسؤلیت په پام کې وساتي او دا ډول څرګندونو ډډه وکړي. لودین دا څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغې کوي چې د بهرنیو چارو وزارت کابل کې د ایران سفیر ورغوښتی و چې د وروستیو څرګندونو په اړه ترې وضاحت وغواړي. خو دا معلومه نه ده چې آیا د ایران سفیر د بهرنیو چارو وزارت ته تللی و او کنه. د موضوع تفصیل به له کابل د حمید مومن په راپورټ کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د ایران د سفیر د روسي سرګندونو په اړه په خپل لومړني خبرګون کې د ستراتیژیک سند په اړه د او د تهران د رزنا سموباله او خبرداري ورکړ چې دا ډول سرګندونه باید بیا تکرار نشي. دغه وزارت مرسیال جاوید لودین د چهارشنبې په ورځ د ولسي جرګې عمومي غونډې ته وویل چې افغان حکومت دغه سند په اړه نه یوازې له تهران سره بلکې له ټولو ګاونډیو او د سیمې له هیوادونو سره مشورې کړې دي. ښاغلي لودین وویل که څه هم دوی د ایران اندېښنې مهمې نیولې، خو افغانستان د خپلو ملي ګټو په رڼا کې د نړۍ له هر هیواد سره د هر ډول اړیکو د رامنځته کولو حق لري. د وایي د ایران سفیر د ډیپلوماټیکو نورمونو خلاف څرګندونې کوي او دا داسې مسله ده چې باید بیا یې تکرار نه کړي او موږ په دې اړه خپل پیغام ورسوله ده. لکه څرنګه چې مې مخکې وویل، موږ د نړۍ له هر هیواد سره هر ډول اړیکې تړون او یا اتحاد چې زموږ د ملي ګټو سره اړخ لګوي او د دغه هیواد د راتلونکي لپاره زموږ له نظر سره همغږي وي رامنځته کوو. جاوید لودین دا څرګندونه یوه ورځ وروسته له هغې وکړې چې د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د ایران سفیر د روسیو څرګندونو په اړه د وضاحت ورکولو لپاره احضار کړی و. د ایران نوی سفیر ابوالفضل زهروان د مشرانو جرګې له رئیس سره په خپله تعارفي لیدنه کې خبرداری ورکړی و. کله امریکا سره دا سند لاسلیک شي نو دوی به له ایران ټول افغان کډوال راوشړي. ښاغلی لودین دا هم وویل چې ایران د له نورو هیوادونو سره خپل مخالفت او جګړه په افغانستان کې پرمخ نه وړي او دا ځکه چې افغانستان په 13 کلونو کې دا ثابته کړې چې د اړیکو په پاللو کې په خپل واکتوګه عمل کوي. د وویل چې افغانستان په ډیرو سختو شرایطو کې له ایران سره په اړیکو کې خپل واک عمل کړي او دوی هم له ایران نه ورته هیله لري. د وایي نن زموږ هیله همدا ده چې د ایران اسلامي جمهوریت هم زموږ په وړاندې په عمل کې خپل واک او ورته پالیسي وخی. مونږ گاونډي هیوادونو ته د دوست او ورور په توګه ګورو. زموږ راتلونکی له دې سیمې سره تړلی ده. د سیمې د باندې هیوادونو سره زموږ ملګرتیا ممکن لنډمهاله وي، ممکن پنځه یا لس کاله وي، خو له سیمې سره مو اړیکې ژورې دي. ښاغلی لودین دا ډاډ هم ورکړ چې افغانستان به هیڅکله هم د کوم بل هیواد پر ضد استعمال نه شي. د ایران د سفیر لخوا دا څرګندونې په داسې حال کې شوې چې د ستراتیجیکو اړیکو سند د تصویب لپاره ولسی جرګې ته استول شوی او ټاکل شوی دواړه جرګې پر خپل بحثونه پیل کړي. د ځینو رپورټونو له مخې ایران پراخې هڅې پیل کړي چې د افغانستان ملي شورا دا سند رد کړي، خو د ولسی جرګې او مشرانو جرګې وروستي غبرګونونه دا ښیي چې دوی هم د دې سند پلویان دي.
په کابل کې د ایران سفیر ابوالفضل زهراوند مشرانو جرګې له مشر سره په کتنه کې خبرداری ورکړی و چې که چیرې له امریکا سره افغانستان ستراتیژیک سند تصویب کړي نو به ټول افغان کډوال له ایران وباسي. یو شمیر د ملي شورا یو شمیر غړو د زهراوند دا څرګندونې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه بللې او له هېواده د هغه د ایستلو غوښتنه کړې ده. د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر او د حق او عدالت ګوند رهبری شورا غړی محمد حنیف اتمر وایي د افغانستان او امریکا ترمنځ ستراتیژیک سند په اړه د ایران وروستۍ څرګندونې د ایران د سفیر وروستۍ څرګندونې یوه لاسوهنه ده. ښاغلی اتمر له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې دا لومړی ځل نه ده چې ایران په افغانستان کې لاسوهنه کوي، بلکې کله چې دی د کورنیو چارو وزیر و د ایران لخوا د هېواد ته رالېږل شوي ورانکارې ډلې او وسلې نیولې وې. نوموړی وایي په افغان حکومت کې داسې کړۍ موجودې دي چې د ایران په لاسوهنو پرده اچوي. له ښاغلي اتمر سره په کابل کې د ازادي راډیو خبریال زکیه غیاسي نذیر مرکه کړې او په سر کې ترې دا پوښتنه کړې چې ستاسې په نظر د ایران د سفر د سفیر وروستۍ څرګندونې یوازې یوه اندېښنه ده او که نه دا د افغانستان په کورنیو چارو کې ښکاره لاسوهنه ده؟ هغه په ځواب کې وویل
ایران د افغانستان یو دوست هیواد دی، زموږ ګاونډی دی. ځینې وختونه دوی طبعا د افغانستان په حق له تشویشونه. دا یوه مشروع خبره ده که چیرې ایرانی مشران غواړي خپل اندېښنې او تشویشونه د افغانستان د مشرانو سره مطرح کړي. دا یوه مشروع خبره، دوی کولی سي خپل تشویش راوړي د افغانستان د ولسمشر سره مطرح کړي، نه دا چې شورا ته ولاړ سي او شورا ته ووایي چې دا شی تاسې مه تصویبوئ. دا نامشروع خبره ده، دا غلطه خبره. دویم، دوی اصلا د تشویش دپاره ډېر مهم دلایل هم نه لري. دوی که یو ور دا موافقتنامه ولولي او په دقت یې ولولي، په دې موافقتنامه کې افغانستان او امریکې ژمنه کړې ده چې د افغانستان د خاورې سبه د هیڅ همسایه پر ضد باندې عمل نه کېږي. نو ولې باید ایران په دې کې تشویش ولري؟ په هغې کې دا خبره مطرح شوې ده که چیرې پر افغانستان باندې بهرنی یرغل وسي نو امریکا به د افغانستان ملاتړ وکړي. که چیرې نیت د خلکو شي، ولې په دې هکله باید دوی تشویش ولري؟
اتمر صاحب، تاسو چې د کورنیو چارو پخوانی وزیر یاست، آیا تاسو د خپلې دندې پر مهال د ایران د لاسوهنې کوم اسناد درلودل؟ او که مو درلودل، نو آیا ایرانی حکومت لاسوهنه کوله که نه؟ په ایران کې کومې خاصې کړی دي؟
څه هغه شواهد او مدارک چې بهرنیانو د افغانستان په داخلي چارو کې د مداخلې درلودل او یا هم دا چې د افغانستان کې د جګړې کې شمولیت دوی درلودل، هغه مال په خوا دولت ته سپارلې دي. زه متاسف یم چې جزئیاتو ته نه سم تللی، ځکه پخوانی او اوسنی وزیر داخله طبعا یو هوډ لري چې د ملي اسرار وساتي. اما کوم شی چې ویلی سم، هغه دا دی چې مداخلې د ګاونډیو په وسیلې د افغانستان په مخصوصا د تیرو دیرشو کلو کې نه د دوی په ګټه وي نه د افغانستان په، دوی دا مداخله باید ودره.
اتمر صاحب، د ایران دیرش کلنې لاسوهنې به یوې خواته پرېږدو، په افغانستان کې په نوي حکومت کې د ایران لاسوهنې په کوم اندازه وي؟
زه بیا هم دا عرض کوم، هیڅ داسې یو ګاونډی یا داسې یو همسایه په دې منطقې کې نشته چې هغه منفعت ونه لري د افغانستان پایندې کې. طبعا دوی منفعت لري او دوی غواړي چې په تجریان کې په دې بهیر کې شامل ووسی. د یوې خوا د تروریستانو پناهګاوي معلومې دي چې د ډیورنډ هاخوا ته پرتې دي. د بلې خوا تروریستان جمع د مخدرو موادو کړي د ایران د خاورې سه هم د افغانستان په ضد باندې عمل کړی دی. بینن د افغانستان حکومت دا معلومات پوره لري په خپل اختیار کې. اوس نو تر کوم ځایه په دې کې دولتونه شامل دي تر کوم ځای په دې کې خاصی کړي شامل دي دا نورو تحقیقات او نورو بررسی ته هم ضرورت لري.
تاسو چې د کورنۍ چارو پخوانی وزیر وای څومره داسې کسان مونیولي چې دوران کاری لپاره راغلي او په خپلو اعترافونو کې څه ویلي چې د دوی هدف په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو ناکامي ده؟
اصلیحې نیول سوي دي، اشخاص نیول سوي دي چې افغانان نه وو په دې جګړې کې حضور درلود. بنان زه نه غواړم چې د افغانستان حکومت په یو ستونزې کې واچوم، زه غواړم چې د افغانستان حکومت دا مسئولیت ومني چې کله د دوی تحقیقات بشپړ کیږي دوی هرومرو باید د اسنادو شواهد به ملت ته راوباسي.
د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر او د حق او عدالت ګوند رهبری شورا غړی محمد حنیف اتمرو چې وایي د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیک سند په اړه د ایران د سفیر وروستۍ څرګندونې یوه لاسوهنه ده. له یوې لنډې دمې وروسته اوري چې یو شمېر افغان سیاستوال وایي چې په کابل کې د ایران نوی سفیر ابوالفضل زهراوند هغه څیره ده چې له پخوا راهیسې په افغانستان کې نفاق او لمسونو ته لمن وهلې ده.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
په افغانستان کې د ایران د نوي سفیر او د غراز د هغه د ورستیو څرګندو لراتګ او د غراز د هغه له ورستیو څرګندونو سره په هیواد کې یو لړ بحثونه هم تاوده شوی دی. یو شمیر خلک او سیاستوال وایي ابوالفضل زهراوند هغه څیره ده چې له پخوا راهیسې په افغانستان کې نفاق او لمسونو ته لمن وهلې ده. دوی ایراني سفیر په اوسنیو شرایطو کې د افغانستان لپاره مناسب نه ګڼي. د موضوع تفصیل له کابل د خان محمد سین پرپور کې.
یو شمیر عام افغانان او کتونکي په دې نظر دي چې د افغانستان لپاره د ایران نوی سفیر ابوالفضل زهراوند له هیواد وایستل شي. دوی وایي زهراوند هغه سیره ده چې له پخوا راهیسې په افغانستان کې نفاق او لمسونو ته لمن وهلې ده. د مشرانو جرګې یو شمېر غړو د سې شنبې په ورځ وویل د ایران نوی سفیر د ډیپلوماتیکو اصولو څخه سرغړونه کوي او په کار ده چې په هیواد کې د ده د ماموریت له دوام سره موافقه ونه شي. د مشرانو جرګې غړی عبدالخالق بلاغي وایي
سفیر جدید ایران در کابل در دوران جهاد هم یک برنامه نادرست
په کابل کې د ایران نوی سفیر د افغانستان د جهاد په دوران کې هم نامناسب بیکګراوند درلود. د افغانستان د بهرنیو چارو له وزارت څخه غواړو چې ښاغلی زهراوند د ایران سره د بهرنۍ پالیسۍ د معیارونو سره سم وسیړي. زما په نظر دی له افغانستان څخه په ایستلو محکوم او په افغانستان کې د ایران د استازیتوب صلاحیت نه لري. زینو رسنوی د زهراوند په حق لیکلی چې د 1301 مریض کال څخه تر شپږویم کال پورې په مزار شریف کې د ایران سر کونسل وو او د خپل ماموریت په دوران کې ځینې ډلې جنگ ته لمسولي او د وسلو او پیسو مرستې ورسره کړې دي. رسنوی لیکلی چې زهراوند ډیر ځلې د افغانستان، پاکستان او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو په مخنیوي کې برخه اخیستې ده. د سیاسي چارو ځینې افغان پوهان وایي چې د ایران د سفیر څرګندونې د نړیوالو ډیپلوماتیکو نورمونو خلاف دي او افغان حکومت باید پر وړاندې دومره سینه ونه کړي چې د هیواد حاکمیت ته پوښتنې راجع شي. د سیاسي چارو پوه ستار سعادت وایي
د افغانستان لوی جمهوریت کم صبر او حوصله د ایران په مقابل کې لرلې ده، له حده ډېره ده. دا به زموږ د مشروعیت مطلق دی او هیواد په توګه دی او نظام په توګه له منځه وړي. کم شخص د ایران د سفیر په توګه وټاکل شو دا هغه استخباراتي څیره ده چې د افغانستان په داخلي جنګو کې ډېر مهم رول لرلی او ایران دقیق په همدغه لپاره رالېږلی چې د دې د هغه اړیکو نه استفاده وکړي او په افغانستان کې بېثباتۍ ته لمن ووهي.
ځینې افغانان وای ایران له امریکا سره پخوانی دښمنی لري او د یو گاونډي او مسلمان هیواد په توګه ورته نه خایي چې د خپلې دښمنۍ په خاطر پر افغانستان زور واچوي.
په افغانستان کې ایران د نوی سفیر د وروستیو څرګندونو په اړه مو د یو شمېر افغانانو او د غراز کتونکو نظرونه واورېدل. دوی وایي ابوالفضل زهراوند هغه څیره ده چې له پخوا راهیسې په افغانستان کې نفاق او لمسونو ته لمن وهلې او باید له هیواده وویستل شي. زهراوند د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیک تړون په اړه مخالفت څرګند کړی او د مشرانو جرګې مشر ته په کتنه کې ویلي وو چې کچېرې ملي شورا دغه سند تصویب کړي نو به په ایران کې میشت افغان کډوال ټول له دې هېواده وباسي. د افغانستان دفاع وزارت د افغانستان لپاره په شیکاګو کې د ناتو غونډه برخلیک ټاکونکي بولي او وایي چې په دې غونډه کې به له 2014 میلادي کال وروسته له امنیتي ځواکونو څخه د نړیوالو د ملاتړ څرنګوالی مشخص شي. د دې وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمي نن په کابل کې خبرلاند ته وویل د شیکاګو په غونډه کې به د افغان ځواکونو د تجهیز او پیاوړتیا په اړه جدي بحثونه به وشي او هم به نړیوال د دغو امنیتي ځواکونو د تمویل لپاره له 2014 کال وروسته د لسو کلو په مخه د کال څه باندې څلور میلیارد ډالرو ژمنه وکړي. تفصیل له کابل د نسیم شفق په راپور کې.
د افغانستان په اړه د شیکاګو د کانفرنس په درشل کې د دفاع وزارت تمخې چې په دې کانفرنس کې د دې هیواد له امنیتي ځواکونو څخه د ملاتړ او پیاوړتیا په برخه کې مهمه پریکړه وشي. ټاکل شوې ده د ناټو د سرمشریزي غونډه نږدې دوه اونۍ وروسته د متحده ایالاتو په شیکاګو کې جوړه او د لسګونو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي پکې برخه واخلي. د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې په یو خبری کانفرنس کې وویل چې د شیکاګو په کانفرنس کې به پریکړه وشي چې له 2014 میلادي کال نه وروسته د افغانستان امنیتي ځواکونو ته د لسو کلونو لپاره هر کال 3.1 میلیارد ډالر ورکول کیږي تر څو له خپل هیواد څخه د بشپړې دفاع جوګه شي.
توقع وزارت دفاع ملی از کنفرانس شیکاگو بعد از
ده شیکاگو کنفرانس خدمت ملی دفاع وزارت قواعد را چی ملی اردو لوسنی حالت خچ یوازی ده کورونا امنیت ټینګول توان لري ووزی او لد وزارت پر لسم میلادی کال ورسته خپل بهرنی امنیت هم ټینګ کی تم کوچ د افغانستان د فضای امنیت د ټینګښ لپاره زموږ هوایی ځواک هم پیوړی کی او زغر واز وخت مو هم ځنګړې پاملرنه وکي
بعضی ارسای دیگه مثل قوای زریدار یا یک توجه خاص صورت بگیره.
جنرال عظیمی یو ځل بیا ټینګار وکړ چې له 2015 میلادي کال څخه وروسته کچیرې په افغانستان کې امنیتي وضعیت ښه وي نو د دې هیواد د امنیتي ځواکونو شمیر کمیږي، خو کچیرې شرایط برابر نه وي نو د ده په خبره د افغان امنیتي ځواکونو په شمیر کې به هیڅ کموالی نه راځي. ده د غرض وویل چې د افغانستان د ملي اردو شمیر د مهال زیات شوی او له دې وروسته د دې ځواکونو کیفیت او تجهیز ته پاملرنه زیاتیږي. جنرال عظیمی څرګنده کړه چې په تیرو وختونو کې د ملي اردو لیکو ته د جلب او جذب پروسه چټکه وه، خو اوس مهال چې کوم کسان د دوی لیکو ته جذبیږي په اړه یې د پخوا په پرتله جدي پلټنې ترسره کیږي تر څو له وسلوالو مخالفانو سره اړیکې ونه لري. په تیر یو کال کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د ملي اردو یو شمیر سرتیرو پر بهرنۍ ځواکونو حمله کړي چې له عملې تر اوسه لسګونه تنه بهرنۍ عسکر مړه او ټپیان شوي دي. د مسالې په ملي او نړیواله سطح ځینې اندېښنې پیدا کړي او پر ملي اردو یې اعتماد او باور هم یو څه زیانمن کړی دی. خو د دفاع وزارت ویان وایي چې د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره د شیکاګو په جوړیدونکي کانفرنس کې د ناټو او نورو هیوادونو ژمنې به دا وښيي چې پر افغان امنیتی ځواکونو نړیوال پوره باور لري.
د افغانستان دفاع وزارت جنرال ویان جنرال ظاهر عظیمی د غراس په کابل کې خبرلاند وویل چې افغان امنیتی ځواکونه د امنیتی مسؤلیتونو د لیک دریم پړاو لپاره پوره تیاری لري او په دې پړاو کې به د ډیرو ولایتونو مرکزونه او لسکونو ولسوالۍ افغان مسؤلیتونه افغان امنیتی ځواکونو ته وسپارل شي.
در مرحله سوم بخش زیاده از کشور
په دریم پړاو کې به د هیواد ډیره برخه تر پوښښ لاندې راشي. د ټولو ښارونو مرکزونه او کابو 230 ولسوالۍ به پکې شامل شي. د افغانستان ملي اردو د نورو افغان امنیتي ځواکونو په همکارۍ دا وړتیا لري چې د لومړۍ او دوهمې مرحلې په څیر دریم پړاو هم پیل او پای ته ورسوي.
د عمر آغاز کنه او به انجام برسونه.
ټاکل شوې ده چې له بهرنیو ځواکونو څخه افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي چارو د سپارلو پروګرام د 2014 میلادي کال تر پایه عملي شي، خو افغان چارواکو ان ولسمشر کرزي هم په خپله په دې ټینګار کړی چې دوی به دا لړۍ د 2014 میلادي کال تر پایه پورې سرته ورسوي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي دغه راز خبرداری هم ورکړی چې د ناتو ځواکونو په هوایي حملو کې د ولسي خلکو وژنه به د افغانستان او متحدو ایالاتونو ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو توافق نامه چې تېرې اونۍ لاسلیک شوه تر پوښتنې لاندې راولي. کرزي د سېشنبې په ورځ د ناتو په وروستیو بمباریو کې د قربانیانو له کورنیو سره خبرې وکړې. وسلوالو طالبانو هم د سېشنبې په ورځ په دریو ولایتونو کې بریدونه وکړل او 12 وګړي ووژل. په وژل شوو کسانو کې و پولیس او څلور د ښوونې د وزارت کارکوونکي هم شامل دي. په دې اړه فرح هیواد د اسوشیټډ پریس خبري آژانس د راپور مهم ټکي وړاندې کوي.
د آژانس په وینا طالبانو د بهرنیو ځواکونو په پرتله ډیر ملکي وګړي وژلي دي. خو په جګړه کې د مخالفو لورو د ډزو په نتیجه کې د ولسی خلکو وژل کېدل چې څه د پاسه یوې لسیزې څخه دوام لري. د ولسمشر حامد کرزي اړیکې د هغه د نړیوالو متحدینو سره ترنګلې کړې دي. د ناټو قواوو په هوایي بریدونو کې د ملکي کسانو وژل د خلکو ترمنځ د دوی اعتبار زیانمن کوي او افغانان پر هغوی باور له لاسه ورکوي. د ولسمشر حامد کرزي د دفتر په اعلامیه کې چې د دوشنبه په ورځ خپره سوه ویل سوي دي چې که د افغانانو ژوند په امنیتي لحاظ محفوظ نه وي، نو د ستراتیژیکې همکارۍ د موافقې لاسلیک کول خپله معنا او مفهوم له لاسه ورکوي. د روانې میلادي میاشتې په پیل کې د افغانستان او متحده ایالاتو مشرانو حامد کرزي او باراک اوباما د 2014 څخه تر 2024 میلادي کال پورې د ستراتیژیکو همکاریو پر سند لاسلیک وکړ. د افغان مقاماتو په وینا د تیرې پنجشنبه په ورځ د ناټو په هوایي بریدونو کې په څلورو مختلفو ولایتونو کاپیسا، لوګر، بادغیس او هلمند کې 18 ملکي وګړي ووژل سول. په وروستیو بمباریو کې د قربانیانو د کورنیو غړیو له ولسمشر حامد کرزي څخه وغوښتل بهرنیو ځواکونو ته ووایي چې د ولسي خلکو پر کورونو بمباری بندې کړي او د ملکي خلکو له مرګ ژوبلې څخه لاس واخلي. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس په وینا پروسږ کال د افغانانو لپاره تر ټولو خونړی کال و. د ملکي تلفاتو په اړه د ملګرو ملتونو په وروستي راپور کې لیکل شوي چې تیر کال د وسلوالو طالبانو په بیلابیلو نظامي عملیاتو کې 3021 کسان ووژل سول. د ملګرو ملتونو د راپور په استناد په سوله کې 9 ملکي وګړي د وسلوالو طالبانو په حملو کې 44% د بهرنیو او افغان قواوو په عملیاتو کې وژل سوي دي. د نورو 9% کسانو وژل څرګند نه دي چې د چا لخوا وژل سوي دي. د امریکا په مشرۍ د ائتلافي قواوو ویان ډګرمن جیمی کومینګز وویل چې د ناټو د وروستیو هوایي بریدونو په اړه تحقیقات روان دي او که په دې اړه د ناټو ځواکونه ګرم وګڼل سي، د ناټو عمومي قمندان جنرال جان آلن به شخصا د وروستیو پیښو مسؤلیت په غاړه واخلي او له جدي پلټنو وروسته به ډېر ژر خپل راپور د افغانستان ولسمشر ته وړاندې کړي. د ګرمن کومینګ زیاته کړه د ائتلافي ځواکونو په عملیاتو کې به د ولسي وګړو د مرګ ژوبلې د کمولو لپاره لازم اقدامات وکړي چې بیا داسې پیښې تکرار نسی. نوموړي زیاته کړه چې ائتلافي قواوې د افغانانو د حفاظت لپاره کار کوي څو دوی ته یو آرام چاپېریال رامنځته کړي. هغه وویل چې د ملکي وګړو مرګ ژوبلې ډېرې جدي نسی.
خبری مجله اوري.
د افغانستان د بدن د ښکلا ملي لوبې د کابل په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د افغانستان د بدن د ښکلا اووم دور ملي لوبې د 9 ولایتونو د 300 لوبغاړو ترمنځ وشو چې 9 تنه یې د ملي ټیم لپاره انتخاب شول. په دې اړه صفي الله ستانکزی رپورټ لري.
د افغانستان د بدن د ښکلا اووم دور لوبې د چهارشنبې په ورځ د کابل په کوربتوب او اتلولۍ پای ته ورسېدې. په دې سیالیو کې د کابل په ګډون د 9 ولایتونو له نږدې 300 لوبغاړو څخه 9 تنه ملي ټیم ته انتخاب شول. د افغانستان د بدن د ښکلا د ملي ټیم روزونکي او د دې سیالیو سردار محمد الله محمدیار د دې لوبو سطح ډېره لوړه وبلله او ویل چې د دې سیالیو د لا ښې دورې لپاره د ګاونډیو هیوادونو داوران هم رابلل شوي وو.
د دې لپاره چې څوک ونه وایي حق تلفي وشوه یا مثلا چا د چا حق خوړلی او همداراز عند الله او عند رسول موږ پریکړه کړې ډېرې ښې لوبې وې او په ډېرې لوړې سطحې وې.
د افغانستان د بدن د ښکلا په ځوانانو برخه کې یوسف سخي د غړیو د ښاغلي لقب وګاټه. نوموړي له اتلولۍ وروسته له رسنیو سره خپل احساس داسې شریک کړ:
زه په افغانستان کې خپلو وروستیو هیلو ته رسیدلی یم. زه هیله من یم چې وکولی شم د خپل ګران افغانستان لپاره د خپل ګران هیواد بیرغ په آسیایي او نړیوالو لوبو کې اوچت کړم.
له بلې خوا د هلمند ولایت استازی بریالی چې د تنکیو ځوانانو ترمنځ د خپل وزن د لومړي مقام تر څنګ د غړي د ښاغلي لقب هم ترلاسه کړ، خپلو هیوادوالو ته یې د سولې د تأمین هیله وکړه.
هیوادوال ته مې دا پیغام دی چې باید خپل هیواد پاک وساتي، جګړې وو دا بلاوي ورک شي.
د لوبې دوه ورځې روانې وې او په پای کې کابل په ټیمي کچه لومړی، هرات دویم او بلخ ولایت دریم مقام ترلاسه کړ. له بلې خوا د دې رشتې یو شمېر لوبغاړي د بدن د ښکلا لوبې لګښتونه ډېر زیات بولي او له دولته غواړي چې د ملي اتلانو د لاستاینې او بهرنیو لوبو ته د هغوی د چمتووالي په خاطر باید د هغوی مالي لګښتونه دولت ورکړي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 903 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولي دي. عنایت الحق فهیم کنړی لیکي افغان حکومت باید له دې وروسته ایران ته چوپه خوله پاتې نه شي او د ایران سفیر له افغانستانه وباسي چې د نورو لپاره عبرت شي. غیره د کنړ ولایت څخه لیکي د افغانستان او امریکا د تړون په اړه چې د ایراني سفیر یا د نورو ګاونډیو اندېښنې ښودلې دي، نو افغانان باید په ډاګه ووایي چې افغانستان اوس د ګاونډیانو لاسوهنه نشي منلی او زغم نشي لرلی. نور بس ده، باید دا هیوادونه خپل جاسوسان له دې هیواده وباسي. او محمد پکتیا د پوهنتون محصل لیکي زموږ کوچنۍ ستونزه د استادانو ده. زموږ په پوهنتون کې داسې استادان شته چې یا له دارالمعلمین نه فارغ شوي یا هم د همدې پوهنتون محصلان دي، او باید چې د لوړو زده کړو وزارت دې ستونزې ته پاملرنه وکړي او زموږ پوهنتون ته مسلکي استادان راواستوي. په همدې سره د دې